السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 هجری مریز کال د جدي یا مرغومی شپږمه او د 2023 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لاره لا نه ده خلاصه شوې. د هغې نه علاوه د ډنډې پټان لاره هم بنده شوله او د انګور واډۍ پخوانه بنده وه او همدارنګه د چمن لاره بنده ده. درې میاشتې کېږي نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لارې د باروړونکو موټر پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانی موافقې لمخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته وختل تر پیښوره پورې بي ویزو او پاسپورتونو تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولای شوای چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې ولاړ شي. د طالبانو چارواکو د چین د ایم سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عیناک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عیناک کان د اړتیا وړ 300 میگاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری دې پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یو اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظریات شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عیناک د مسو د کان د استخراج چارې به عملاً څه وخت پیل شي، خو ویل کېږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د چین له ام سی سي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملي کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومی په 20مه د شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په 2-3 لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په 3-2 لوبو کې افغانستان که څه هم د شننکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړي لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. او د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوالې صدمشریز لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلي زلنسکي پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. زلنسکي یوې خبري غونډې ته وویل چې دا صدمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وای هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
اینجگا خیلی سرده شو هم نمیتونم خوشیم.
داد زای دیر سورده ده شپه هم خوب نسو کالای سرده نسو زغمالای.
ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن تستانه کلی. په افغانستان که ده بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکی حسابونو نشي ایستلی. خود طالبانو ده بانکونو یو مسئول وایي.
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوز تایید کړی چې یو بیړۍ د حوثي وسلوالو په توغندي لګیدلې.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه 15 بجې او 15 دقیقې شوې راځو د خبرونې د سر راپورته ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څخه باندې درې میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان لا هم رستو تاړدي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکي او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده یونیسف وایي چې ماشومان د خپل عزیزانو د لاسوتلو له کبله کړیږي خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي تفصیل له اسمت څاروانه
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 3000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري دارلس کلنه مروه لخپل دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي د پنځه کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
انځګه خېل سرده شوی هم نمیتونم خوښین
دا ځای ډیر سوړ دی د شپې هم خوب نسو کولای ساړه نسو زغملای دا زما کوچنی خورکی د چټو خېږي د شپې له خوا یې مخ سوړ سي پزه یې سړه سي هغه ډېرې ژاړي نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي خیمې مو هم ډېرې سړې دي
اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمیر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالر بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي او دې حالت ته په پام زیانګالي ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي د یونیسف یو مسؤل دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې شوانځي کورونا روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي نو موارد زیاته وی چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپل پښو ودرېږي دا پر اساس حل کړی چې په ورستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ایزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو او شل شوي دي د اکتوبر په ومه د ریختر په حساب 6.3 درجه زلزله د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړسولې او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه د سلسلو لزرو زیات کسان ووبشل او شاوخوا 20000 کورونه ویجاړ کړل یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف وایي په هرات کې له مرګونې زلزلې سل ورځې تیرې شوې خو بیا هم لزګونه زره ماشومان هلته سرپناه لري او د ژمي په یخې هوا کې مرستو ته اړتیا لري د هرات گاونډي خو ایران ته ورزو حال ته بیا د ایران حکومت په روسي کې څه باندې 15000 بیا اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو ولایتونو ته راړولې دي د زینو ایرانی رسنوي د راپورونو لمخې په دې روسي کې نږدې 4000 بیا اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 1000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوی او افغانستان ته ستنه کړل شوی دي تفصیل له همایون هیوادارو
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تېرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,025 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تېرو ونه کې د 11,609 شپته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تللی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تېرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بازارونو لړین ورزو د افغانستان د بانکونو موضوع ته په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د اړتیا وړ پیسې نشي ایستلی. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپلو مشتریانو ته هغه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک یې اندازه ټاکلې ده. د طالبانو په وخت کې د افغانستان بانک ویان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واکه د افغانستان بانک ټاکلې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 10,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورته ګروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکي فریده هم ورته شکایت لري، وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا دا چې له کومې ستونزې سره مخ نشو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو. خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت خپلې اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ته د ستونزې د حل لپاره څه کړي، ویان د حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل:
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود. انشاءالله چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابر.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 10,000 افغانۍ یا 1,000 امریکایي ډالره او په میاشت کې 250,000 افغانۍ یا 3,000 ډالر ده. نوموړي دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولای شي په یوه میاشت کې 5% پیسې له خپلو حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تیرو 2 کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالې پاړه وایي:
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی، ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت د خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول، او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټولو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو اوړي، په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د امریکا پوځ تایید کړی ده چې یوه امریکایي کشتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوي توغندي لګیدلې ده. د امریکا پوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګیدلی، خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او برېټانیا له هوایي حملو وروسته دې ډلې ویلي و چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند باروړونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټکام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپیده، او د توغندي د لګیدو په نتیجه کې اور پکې ولګید، خو مرشوب لې نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټکام پر خپل اکسپانه لیکلی چې ایران پلوو حوثي وسلوالو دا بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیبو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې 3 توغندي ویشتې دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیشه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د یوې لویې پوځي کښتۍ په لور ویشتل شوی توغندی شن شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او برېټانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایی حملې وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثي وسلوال وایي په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا 12 د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي، او وروستیو حملو د دې کښتیو تګ راتګ اغیزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتی پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتک امنیت ټینګول بلل شوی دی. خو حوثي یاغیان له پرلپسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او برېټانیا له هوایي حملو وروسته دې ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په غزنی کې د طب له پهنځي فارغ شوی یو شمیر کسان د کلونو په تیرې دوه لاره هم بیکاره دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانگزی ته بغواک شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کم عمر د افغان جنو د ودولو او خرڅلاو په اړه یو مقاله خبره کړې. دا مقاله په دې عنوان پیلېږي چې په نوی افغانستان کې یا لور خرڅکړه یا لوګه وزغمه. د مقالې لیکوال ادعا کړې چې په افغانستان کې په واړه عمر د جنو ودونه زیات شوي او میندې او پلرونه د خپل نورو بچیانو د مړولو لپاره خپل لوني خرڅوي. د هرات د یوې غریب میشتې سیمې د خلکو یادونه شوې چې د مقالې لمخې یو سل اتلس وړې نجونې په تیرو څو میاشتو کې پلورل شوي او د یو سل شپاړس نورو نجونو کورنۍ د خریدارانو لپاره انتظار باسي. دا په دې سیمه کې د شاوخوا څلوېښت فیصده سروې شوې کورنیو شمیرې دي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي د طالبانو په واکمنۍ کې په کم عمر د نجونو ودول او پلور داسې وخت پیښیږي چې طالب چارواکو په یو فرمان کې ویلي ښځې باید ملکیت ونه ګڼل شي او د ودونو لپاره رضایت ولري. لیکوال دا هم ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو هم په کم عمر د نجونو ودونه زیات کړي، ځکه کورنۍ دلیل راوړي چې که نجونې نور تعلیم ته نشي تلی او یوازې په کور کښېني دوی یې ګېډه نشي ورمړولی. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د یو داسې خیریه بنسټ یادونه هم کړې چې په هرات کې په واړه عمر د پلورل شوو نجونو کورنۍ له دې کاره راګرځولي او په بدل کې ځینې مرستې ورسره کړي. دا خیریه بنسټ چې د واده لپاره ډېره وړه نومیږي د یوې مشهورې عکاسې سټیفاني سینکلیر لخوا تاسیس شوی او توانېدلی څو کورنۍ د خپلو لوڼو له پلوره راوګرځوي، خو په بدل کې هغو کورنیو ته واړه کارونه یا دوکانونه پرانیستي. ګلف ټوډی ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې په بندېدو یوه مقاله خپره کړې. په دې مقاله کې راغلي چې په تورخم کې دواړو غاړو ته درې زره بار وړونکي موټر ولاړ دي. دا وروسته له هغه چې تورخم د جمعې له ورځې راهیسې د ترانزیت په مخ وتړل شو او ایالت یې د موټر چلوونکو د اسنادو په اړه وضع شوي شرایط بلل کېږي. د دواړو خواوو حکومتونه په تېره بیا پاکستان له موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه غواړي، حال دا چې پخوا به موټر چلوونکي د هویت په اسنادو یا پاسپورټونو تلل او ویزې به نه لګولې. په تورخم کې لدی مخکې هم زرګونه بارونکو موټر د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ د بیلابیلو شخړو په خاطر سر شوي. په دې سره افغان او پاکستانی سوداګرو ته د ورځې میلیونونه ډالر تاوان رسیدلی او بازارونو ته د مالونو په وخت نه رسیدو له امله قیمتونه ډیر لوړ شوي.
او سمورځو په غزنی کې د تبل په انځینه د فارغ شو کسانو د وزګاری ستونزې ته د غلطه د تبل په انځي فارغ شوی کسان وای چې د کلونو په تیرې دوله هم نه دي توانې دلی چې دند پیدا کړي. دوی وای چې د ناور اقتصاد لکبل نش کولای چې ځان ته شخصي ماینه خاني هم پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له ټیپو انځ څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له ټیپو انځ څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته میناخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بېکاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بېکاره دي، موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی. نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالی سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود اغا
ستونزی خوب طول افغانستان که زیادی گی، خوب غزنی که بی بیخی زیادی گی. دلتا که دکتران پا کار گمارل کیزی دی استعداد پا لحاظ نه، بلکه دوستی یا خپلوی پا لحاظ مقرری جی. که اغا دکتران هم وی چی اگزیت امتحانی ورکری وی پاتا کیجی، خپل کسان پر دند گمارل کیجی او نور کسان نسی کولای چی وزیفه اشغال کری.
کسی دیگه نمیتونه که وزیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دی چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نسوای دایې راولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 190 فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبری مجلې د پای شي بوت نږدې شوی یو. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم، خو د خبری مجلې په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
چې نګواله ام سایه د یو زوی مې شیس یو ری نه دی څلور عیاله درې نه دی درې د شي یی چې د سره سلیپ کې کار کوي ای بی بشته وړه تر مومنان مو ام د څل خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبی فشار سما دی دی و منګی د غنلر اوس مې او چا خیرات کړه کړی دی ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړي مې دا قبلا د غاړي مې دی پنج یو لور مې رینګ ته ناس ته بل لور مې بل ته ناس ته څه چا ته وځو څه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سما دا سب د سما د سړو زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ای ته پتل و زړه دې په څه دلیت چې شو کوم ژوند ته انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دې پنج
زه بي فاطمه نه میژم نو زما خامخه دوه بشکال به زما د کوم توف کیږي انا وز غیر اي سي بیا مې اخر کې اعتماد په خاري غريبي لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید څو تیارو ویشته چې بزګرو هغه شیسو بیا د دې ځای د بل راوخته د بل مرور نه د بل تک شنو هغه بیا ټکار وس هغه شیسو سر د خلاص انا وس دا یم ناس یم یو خپلم کولم زبی مې دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس د سر ناس دا کوند نر نه لرو په کور کې زو د غنجون تللې دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کټه باسي خرڅي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان نه دي کښنیان دي خو بیا چې د ګټي وټ سړی نه دو دا دی نو سړی څو کې زو چې سړی د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستر په دنجوړ دا شې ته وای راس زموږ کوم بل پر ودا وای راس زموږ وړی وټه کو دا وای راس زموږ دا شې دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایو ته نه
اسلامي او دونو په شان چې په ټول اسلامي او دونو کې لنی کمر اوس اکثر خلک حلال کارونه کوي د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی او بازار دې شوزو لپاره جوړ کی چرته مطلق شزي وي او د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شزي او کوریان شزي وکولې سي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چې ورته دي خرج کی حلال ډوډۍ یې لاس راوړي زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډېر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او شزي او ماشومان په بازارو کې پکړه ولاړ دي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.